السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوې دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والی محمد صادق معتمدیان له قوله رپورټ ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر له لارې افغانستان ته ستنیږي. د دغه خبر تفصیلي رپورټ په خبرونه کې اورو. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې په کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته 4 ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړی معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګینی هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. وروسته لدې چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکې اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اتمي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنګي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ او پټلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 3 میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگی جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوی چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیستې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگی مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول وړپولي سیاسي او نظامی مشران محاکمه کړي. د دغه خبر تفصیلي رپورټ په خبرونه کې اورو. درنو اوریدونکو، د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې اورو. په تهران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنه
اعلامیه کې دیگه صادر شده باید
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوسټي جوړ شوی او هر افغان چې وویني اسناد ګوري.
د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې چې د تودوخه دیوي سخت چپی خبرداري ورکل شوی د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوي د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لري.
د اوکراین ولسمشر د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ.
Every war criminal must know
هر جنگی مجرم باید پوشی چه عدالت بوی او دا پر روسیه هم پلیکی گی. اوس مو قضایی اقدامات پا جدیت مخی بیاید. دروس اوگده لاره پر مخی.
نور مطالب هم لرو راس را پاتشی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری طولگه
د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بی اسناده کډوالو نیول او خپل هیواد ته بیرته ستنول ډیر زیات شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د تهران والی له دیلان وروسته چې د بی اسناد او افغان کډوالو ایستل باید چټک شي، اوس یو شمیر افغانان چې په تهران کې ژوند کوي وي په وروستیو ورځو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل د پام وړ زیات شوي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جون 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې حالت سخت اندېښمن کړی دي. یو له دوی څخه چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوې ویل شوې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوې او هر افغان چې وویني اسناد ګوري که قانوني اسناد و نه لري نو هغوی بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
اسناد مدارک شدیده و اوناګه اسناد مدارک
یو بل افغان چې د هم نه غوړي نو می واخیستل شي ورته اندېښنه څرګنده کړه.
درنه چند روز طرح بازګیری
په دې څورزو کې یو ځل بیا د بی اسناد افغان کډوالو نیول پیل شوی او وایي هر هغه څوک چې غیر قانوني وي باید هر حال کې له ایران وایستل شي او دا بهیر د پخوا پرتله ډیر چټک دی.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر حضرت آغا زعیم ویلي چې هره ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. یو شمیر کورنیو رسنیو چهارشنبه د جون 15مه د نوموړي په حواله ویلي چې دا بیرته ستنېدل د ایران حکومت له هغې مهلت وروسته زیات شوي چې بی اسناده افغان کډوال ته یې د وتلو لپاره ورکړی و. نوموړي دغه شان له ایرانه د افغان کډوالو د پراخ ستنولو دا لړې د ایران او اسرایلو ترمنځ وروستیو شخړو پورې تړلې مسله هم بللې ده. داسې مهال چې د ورلډ ویژن په نوم نړیوالې مرستندوی ټولنې څلور ورځې مخکې په ورځني ډول د رسنو شویو شمیر شاوخوا 15,000 بللی و. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې د تهران والی هم د ده په خبره د غیر قانونیت به او د راټولولو او ایستلو د طرحې د شدت په اړه ویلي و. یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې مهر راپور ورکړی چې محمد صادق محتمدیان ویلي د پولیسو د بهرنیو ادباو د چارو مرکز او نورو اړوندو ادارو په مرسته دا پروسه لا چټکه شوې ده. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتي چې د غیر قانوني کډوالو د استوګنځایونو په پیژندنه کې مرسته وکړي او دا کار یې یوه امنیتي او ټولنیزه اړتیا بللې ده. ایراني چارواکي او رسنۍ د بهرنیو ادباو یا غیر قانوني ادباو اصطلاح هغو افغان کډوالو ته کاروي چې د اقامت قانوني اسناد ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی هم د دوشنبې په ورځ د جون 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې ایران به له خپل هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم چټک کړي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم مخکې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایرانه تر 1,600 زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان ویلي د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د جولای 16مې نېټې پورې د وتلو مهلت ورکړی دی. د IOM په وینا دا اقدام ښایي تر 4,000,000 زیات کسان اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار مخکې ویلي و چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې له ایران او پاکستان نه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنول ګړندي شوي، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. د POR کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پېښور کارتونه لري د کور نه شي راوتی، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل وطن ته لاړ افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نوشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کمته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
له دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت بل هغه ستونزه ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ